په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې خبرې به چې نن هم دوام کوي د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
مجلس مثبت و نن به هم د همدې اړوند موضوعات په اړه باندې بحثونه کوي.
دواړه لوري له دغو خبرو څه هیلې کوي؟ په دې اړه به د چارو له یو کتونکو سره وغږیږو. د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوی فارغ شوی چې یو شمېر نجونې دي د کار غوښتنه کوي.
د شوزو مشکل شوزاله ولا او د شوزو د پاره ډېر څه د معلمي په بخښ کې هم د ډاکټرۍ په بخښ کې ما امور ته اړتیا ده.
لنجونو زکونکو سره د مرکو په ترڅ کې مو د ازل د لیلما په نوم د دولسم ټولګي له وزدوک زکونکو سره لیوي زکونکو سره خبرې کړې چې دا هم د نورو نجونو په څیر خپل راتلونکي ته اندېښنه لري.
زه ډېر اندېښمن یم او داسې معلومیږي چې موږ خپل ارزوګان ته نشو رسیدلی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادونو د کورونا د نوې بڼې او مایکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړې. دغه راز خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. طالبان وی په قطر کې پر بیلو بیلو مسایلو خبرې سوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وی چې د افغان جنو او شوزو روغتیا لومړیتوب دی. پراخ کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې په دوحه کې پیل سوي خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوی اروپایي ټولنې او نورو لوریو خبرې پرون پیل سوي چې نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل چې پرون پر څو مسایلو بحث شوی.
عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخښو باندې راڅرخېدل چې هغه سیاسي موضوعات او اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هېواد وضعیت وروسته تشریح شولو کوم چې وروسته د اندېښنې یا د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره خبرې وکړي، خو د دغو خبرو زیات جزئیات نه دي خبر سوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي روغتیایي خدماتو ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی یو لومړی توپ دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي د دوی هم په همکاري په اتو ولایتونو کې د متخصصو ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو لخوا خلکو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت ویلي چې له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالي مرستې له بندېدو سره له 2000 ډېر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له عمله د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخامخ شوه. د ننګرهار چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته پر 1000 بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي پر دغو بزګرانو 550 ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل شوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د بزګرانو او مالدارانو د کروندو او معیشت پر ژغورل کېدو ټینګار کړی و. د عراق په شمال کې د کردانو د بشمرګه ملیشا ځواک 15 غړي د سړک غړې بم په چاودنې کې ووژل شول. همرا حمله په ورنه وخت د عراقي کردانو د کورواکي سیمې په ګارمیان ولسوالۍ کې سوي ده چې تر حمله وروسته وسلوالو کسانو د بشمرګه ځواک پر یو پوسته حمله وکړه او څلور ملیشا پوځیان هلته ټپیان کړل. که څه هم چارواکي وایي دا حمله داعش ډلې کړې ده، خو د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لکه چې عراق په 2018 کال کې د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، د بشمرګه ملیشا په ګډون د عراق پر امنیتي ځواکونو دا ډول حمله زیاتې سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په یو سرمشریزه کې ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د خبرو لپاره ترکمنستان ته لاړ. لبردی محمدوف سره د کتنې پر مهال د اردوغان د سوداګرۍ په اړه یو موافقه هم لاسلیک کړه چې تر ډیره پر انرژي راڅرخي. د ترکیې ولسمشر خبریالانو ته وویل چې دواړه هیوادونه ژمن دي چې په خپلو کې دوه اړخیز تجارت 15 میلیارد ډالرو ته ورسوي. اردوغان به د ایکو سازمان د غوړي هیوادونو له نورو مشرانو سره هم وګوري. د روسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه د 15 نورو کان کیندونکو مړي وایستل سول. په کیمروب سیمه کې تیره پنجشنبه ناوخته 14 وسوه چې د 15 ژغورونو په ګډون د مړو شمیر په کې 150 ته رسېدلی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې ډله لا هم په کان کې ده چې د اوبو په ایستلو او د کاربون مونوکساید ګازو د اندازې کمولو هڅه کوي. په کان کې د 14 له کبله 6 کسان ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي او 299 تنه نور کان کیندونکي په بریالي ډول ایستل شوي دي. د خوندیتوب له اصولو د سرغړونې او ناغړۍ له کبله 2 جنایي دوسیې ثبت شوي دي. 15 کسان چې د کان مدیر د هغه مرستیال د ساحې نظر او 2 د خوندیتوب څارونکي پکې شامل دي تر نیول کېدو وروسته تورن شوي دي. او په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې روانې دي. د منځنۍ آسیا په دې هیواد کې پارلمان یوه جرګه لري او د نوي څوکیو لپاره د 28 ګوندونو او د ولسوالیو په سلګونو کاندیدان سیالي سره کوي. د قرغیزستان دننه د رای اچونې 2415 مرکزونه پرانستل شوي او پر دې سربیره په 29 نورو هیوادونو کې هم قرغیزي وګړو ته د رای اچولو 950 مرکزونه پرانستل شوي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت هله مند چې د قطر په پلازمینه دا وه کې پیل شوې خبرې به چې نن هم دوام لري د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په دا وه کې د طالبانو امریکایي پلاوی اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو لورو ترمنځ خبرې پیرون پیل شوې او نن یې دوهم ورځ ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي پرونی غونډې مثبتې او تر ډېرې د اروپایي ټولنې استازو ته د هغوی د اندېښنو په اړه وضاحت ورکړی دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
قطر ته د طالبانو د حکومت تللی پلاوی نن له امریکایي چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې کوي. پرون هم دوحه کې طالب پلاوی له قطري چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره کتلی وو. د کتنو کې د افغانستان په سیاسي وضعیت، د کنګل شویو پیسو په ازادۍ، د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي او له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام خبرې شوې وې. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو له طالب پلاوی سره خبرو کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو، نجونو او ښځو ته د زده کړې او د کار د زمینې برابرولو او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې خپلې اندېښنې او غوښتنې له دوی سره شریکې کړې.
په عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخشو باندې راڅرخېدل چې هغه سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هېواد وضعیت هغوی سره تشریح شولو، کوم چې هغوی سره د اندېښنې او یا د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې. په هم ډول مجلس مثبت و او نن به هم د همدې اړوندو موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هله خی چې امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو او نورو لوریو سره به پیل شوې خبرې د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. خغلی محمد نعیم وایي نن هم له امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو سره غونډې لري او په بیلابیلو مهمو موضوعاتو به سره خبرې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومتي پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي د نوامبر تر 9 د دې خبرو دوام یادوي، خو تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ تر 2 دوحه کې پاتې شي. هغه بل طالب پلاوی سره له کتنو سربیره د امریکا له شریکانو او متحدانو سره پر یوې داسې تګلاره کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې له روان ټولنیز او بشري وضعیت سره مرسته وکړي. د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنه د ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین په اړه ده. هغه چې اوس مهال نه یوازې افغانان ورسره مخ دي، بلکې د وضعیت د لا کړکېچنېدو سره کېدای شي هغه د کمر پر غاړه ولاړ بنسټونه هم له منځه یوسي چې تیرو شلو کلونو کې پرې پریمانه پانګونه شوې. که څه هم له دې غونډو د طالبانو دوه مهمې هیلې، یوه د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصېدل او دویم د دوی حکومت په رسمیت پیژندل دي، خو له دې مجلسونو وړاندې اروپایي ټولنې یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. امریکا لا وړاندې ویل چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره ډېره لار پاتې ده او دوی د دې جوګه نه دي چې د افغانستان ملي شتمني ور وسپارل شي. خو آیا په دوحه کې پیل شوې خبرې به وکولی شي چې دا دریزونه نرم کړي؟ د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد.
زه فکر کوم چې امریکا به تر یو حد پورې د افغانستان کنګل شوی پیسې په مشروط ډول آزاد کړي، خو فکر نه کوم چې پر نږدې راتلونکي کې د امریکا د افغانستان نوی نظام په رسمیت وپیژني، ځکه مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي او دوی لا یوې ملموسې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
واک د طالبانو له رسیدو سره طالب پلاوی او امریکایي چارواکو په تیر اکتوبر میاشت کې رسمي لیدنه وکړه او دواړو لوریو شوې غونډه اغیزمنه وبلله، خو کانګرس ته د طالبانو د حکومت ته لیک وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ غبرګون وښوده چې لا ډیر کار ته اړتیا شته.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د غرض د امریکا او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ د خبرو په باب مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي هیله من دي دغه خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. د دې خبرو د نور تحلیل لپاره د سیاسي چارو او پو حکمت اعظمي هم را سره وصل دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته خراغ لاست.
ډېره مننه نورې صاحب، تاسو ته او ستاسو ګران اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، دواړه لوري ستاسو په نظر دریزونه په کومو مواردو کې ډېر سره نږدې دي او کېدای شي چې په هغو دریزونو کې چې سره دواړه لوري نږدې دي دوی یوې موافقې ته ورسیږي؟
زه فکر کوم دوی صاحب دلته دا اړخونه باید معلوم شي. یو، امریکا د اروپایي اتحاد یا نور نړیوال ټولنه او طالبان. زه فکر کوم امریکا او طالبان تر ډیره پورې هغه مذاکرات چې په دوحه کې مخته یوړل تفاهمنامې سره داخل سول په تیر کال کې، د ناټو نور غړي یا د ناټو نور همکاران چې د امریکا سره په دا شل کال کې جګړه وکړل په افغانستان کې، امریکا تقریبا هغې یو نوه څنډې ته ایښې وه او اکثر فیصله یې په خپله کولې. اروپایان، اروپایي اتحادیې غړي وادونه بالخصوص دا شکایت کوي چې مثلا نور باید په دغه کې نه اوسي، اروپا تصویر څخه د باندې پاتې نه شو. نو زه فکر کوم دلته یو د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه دي چې طالبان سره مذاکرات کوي، امریکا یې کوي او طالبان بل طرف دی. بس بل راځي چې امریکا د طالبان څخه غواړي او طالبان د امریکا څخه څه شی غواړي او دوی څونه سره نږدې دي په یو بل. زه فکر کوم د امریکا لپاره دا ډېر مهمه ده چې پاسته دی نه چې مثلا د افغانستان نه وتل دي او طالبانو نظام حاکم شوی دی، طالب اجازه ورنه کی هغه دغه ته هغه ډلو ته یا هغه وادن چې د امریکا سره په تضاد کې دي، آیا مثلا طالب د امریکا دوست پاته کیږي او یا به هم د چین او ایران او روسیې طرف ته ځي؟ یو دا ډېر مهمه ده. او په دې کې ډېر زیات موارد نورم کېدل، سیاسي لحاظ، امنیتي لحاظ او اقتصادي لحاظ. مثلا دغه وادن چې ما ذکر کړل، ایران او چین ډېر زیات دغه لري دلچسپي لري چې د افغانستان په معدنو او ذخایرو کې یو رول ولري، او امریکا دغه څه نه غواړي چې پس د امریکا د خروج نه د چین او د ایران او یا د روسیې رول په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې بالخصوص یاد اوسي. چون چې امریکا وایي چې یو نوه داسې فکر کېږي، دا اوازې یا مثلا دا سپیکولیشنز دي چې طالب راوستلو کې امریکا یو نو کومک کړی، نو طالب باید هغه دغه کې خپل کور بې سادا کې د امریکا چې څه غواړي د هغې همکار پاتې. یو دوه مسله ده کوم چې دا اوسني مذاکرات ډېر زیات په استخباراتي مواردو باندې هم شاید بحث وکړو، چون چې د ټام ویسټ تاریخچه که وکتلی سي دی په نظامي برخه کې تجربه لري او بخصوص په استخباراتي برخه کې په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې ده. نو د ده رول د پټرولو مذاکراتو کې فکر کوم د طالبان څخه د اقتصادي او سیاسي موارد نه بغیر امنیتي موارد کې هم غواړي چې طالبان او امریکا یو نو همکار پاتې شي. هغه چې د امریکا امنیتی انټرست یا منافع په افغانستان کې چې شتي هغه یو بل بحث دی، مګر فکر کوم دوی غواړي چې طالب هغه منافعو کې ورسره کومک وکړي امریکا سره.
اعظمي صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، طالبان یو څه غواړي، امریکا او اروپایي ټولنه یا غرب لویدیځ په ټوله کې بل څه غواړي. په سیاسي، اقتصادي او نورو بشري برخو کې افغانستان اوس وخت له ډیرو ستونزو سره مخامخ ده. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې یو موضوع چې طالبان ډېر په اصرار کوي هغه دا ده چې باید د افغانستان شتمني امریکا آزاده کړي. بل تعامل د طالبانو له حکومت سره د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو موضوع ده. آیا په دغو دو برخو کې سیاسي او اقتصادي برخه کې به دواړه لوري هغه تمې چې له دې غونډې کوي لاسته راوړي، هغه هیله چې له دې غونډې کوي؟
زما تحلیل نوري صاحب دا دی چې طالبان اصلا غونده دا سیاسي مشروعیت صحیح ورته مهم دی، مګر په اولویت کې نه دی، دا موضوع په اولویت کې قرار نه لري، چون چې اکثره د بهرنیو هیوادونو استازي او سفیران په افغانستان کې فعالیت کوي، سفرونه کوي. نو طالب فکر کوي چې یو ورځ نه یو ورځ دغه سیاسي مشروعیت راځي، یعنی دا په هغه تر ټولو مهم اولویت کې نه دی، ځکه چې د امریکا همکاري د طالبانو سره نو بیا ټول نړۍ په اسانۍ باندې پیژني. خو د اروپایي هیوادو دپاره فکر کوم تر ټولو مهمه ده چې طالب سره څنګه په عیني وخت کې تعامل وکړي، راشه درشه او اقتصادي کومکونه د افغانستان سره وکړي، او په عیني وخت کې طالب نظام په رسمیت ونه پیژني، چون چې دا یو ډېر مشکل کار دی. نو زه فکر کوم طالبان تر ټولو مهمه دا ده چې دا فکر کوي چې باید امریکا ته ځان ثابت کړي چې موږ یو دوست یو، موږ تاسو ته خطر نه یو، چې څه منافع تاسو په افغانستان کې لري، په سیمه کې لري، موږ باندې حساب کولی شئ، موږ تاسو همکار پاتې کېدلی شو. نو که چیرې دغه یو نو وکولی شي چې امریکا په دې قانون کې چې بل یو موږ تاسو دوستان یو، نو زه فکر کوم دا بیا مالي کومکونو ته هم لاره ایجادولی شي. او دغه نور مثلا د امریکا لپاره د شوو حقوقو دا مسایل زه فکر کوم یو نو بانا دا ډېر ورته مهم نه ده، که چیرې دوی ته دا ټوله مهم وای نو طالب یې په دونه اسانۍ نه پرېښودلی چې راسي، یا د افغانستان پخوانی نظام بې نه پرېښودلی چې دومره په اسانۍ چپاسي. مګر د اروپایي اتحادیې هیوادونو لپاره او یا هم د ځینو نړیوال بنسټونو لپاره دا مهم، دا مسائل ډیر مهم دي، چون چې هغه پر دغه اصول باندې ډیر پابند دي، او هغه دا وایي چې مثلا طالب باید دغه نسی دا تر څو لاندې نه کی، او په عین وخت کې امریکا هم ټول فیصله په خپل نسی کولای، چون چې د متحدین لري ک امریکا نن فیصله وکړي چې طالب بنه منو، بیا د نور متحدین ورته وایي چې تا خوشحال کاله د دې پر وړاندې جنگ وکړي، د دې د کورستان ګرنل نن څه بدل سول چې ته پر اسمه فیژن یو دی او امکار په صفات. نو زه فکر کوم دا یو نوو لابیګری ده د دواړو خواو درو طرف ته پاره، چې مثلا یو بل د اعتماد فضا رامنځته
کړي. اعظمي صاحب کلن راته وایي ولس هم دغه خبرو ته منتظر دی. آیا فکر کوي چې داسې کومه پریکړه وشي چې د ولس درد دوا کړي چې نن ورځ له ډیرو اقتصادي او نور ستونزو سره مخامخ دی؟
زه فکر کوم د پلان مدت کې ډیر زیات مهم دادی چې مثلا جمعي را روان دی، ډیر سخت جمعي به وي، البته به خلک به د خوراک د غذایی توکو د نشتون سره مخامخ کیږي، فکر فوکولاده زیادی. زه فکر کوم د لنډ مدت لپاره ځینې کومکونه به وسی، او دغه هیوادونه زه فکر کوم همدغه ته راغلي دي چې طالب په رسمیت نه پیژنو، کومک د طالب سره نه کوو، مګر د افغان ولس سره کوو. نو زه فکر کوم شاید په دغه برخه کې کومکونه وسی، خو ډیر کومکونه به زما فکر دادی چې امریکا به ډېر کومکونه په دې برخه کې ونه کړي. هغه اروپایي هیوادونه او هغه ټولنې چې د اروپایي هیوادونو د خوا څخه د کیږي تمویلي، شاید هغې په دې کې راغنده رول ولري، او هغه کومکونه به افغانانو ته زه فکر کوم په دغه بالخصوص په دغه سختو حالاتو کې ډېر زیات مهم وي، چې هغه صحیح دي، غذایي دي او نور مسایل.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو پو حکمت اعظمي و چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه خپل نظر سره شریکه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوې فارغ شوې چې یو شمېر نجونې د کار غوښتنه کوي. په کندهار کې د شنبې په ورځ د میرویس نیکه په نوم له یو خصوصي پوهنتون څخه شاوخوا 200 کسان د حقوقو او سیاسي علومو له څانګې فارغ شول. یو شمېر فارغ شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړنۍ غوښتنه او اړتیا یې دنده ده. نور په دې راپور کې
دا په کندهار کې د میرویس نیکه په نوم د یو خصوصي پوهنتون د محصلانو د فراغت مراسم دي چې پر یو وخت 200 کسان د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ کړل، چې له جملې یې ډېر لستنی انجینري دي. له لوړ زده کړو څخه فارغ شوی کسان د طالبانو له حکومت په دولتي ادارو کې کار غواړي. سیف الرحمن شیرزاد او شریفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ظرفیتونه دغه ځوانان چې د درسو په جریان کې دي او یا هم د درسو څخه فارغت په مراسمو کې دي، د دې لپاره د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره باید هڅې وسي. یعنی هغه نوه هڅې وسي کوم چې هغه باید د دې اسنادو دی باید کیفیت پر اساس باندې ونیول سي، نه د اړیکو نه د روابط پر اساس باندې.
زه د پاره کارونه مثلا که په موسساتو کې، که په مکاتبو کې، که په د معلمي بخشونه دوی ته په مثلا اجازه ورکړي چې دوی وکولی شي خپل د تحصیلات نور مت. خصو د پاره د خصو مشکل شزاله ولا سي سيدي او د خصو د پاره د معلمي په بخش کې امارتیا ده، د ډاکټرۍ په بخش کې امارتیا ده.
پر طالبانو نیوکه کیږي چې په دولتي ادارو کې له تخصص پرته یوازې خپل هغو ملګرو ته د کار لومړیتوب ورکوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکار پاتې سوي وي. خو په جنوبي حوزه کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت استازی انجینر محمد ناصر د تازه فارغ شوو محصلانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې په دولتي دندو کې لومړیتوب د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته ورکول کیږي او ژمن دي چې تازه فارغ شوو محصلانو ته د کار او لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
90% موږ هغه کسان درول دي چې هغه د پانتونونو څخه فارغ دي. اوس نو که یو کس د میرویس نیکه پانتونو څخه، یو کس د کندهار پانتونو څخه، یو کس د نورو پانتونو څخه فارغ کیږي او هغه بیا عملا مجاهد بتللی وي، نو خامخا به هغه ته وظیفه ور ترلاسه شوي. اما خبره دا ده چې موږ دلته عصري علومو ته ډېر اسلامي امارات ژمن دي چې دغه کم کسان چې د عصري علومو څخه فارغین وي دته باید ځای ورکول سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره لا هم په کندهار کې دولتي پوهنتون د محصلانو پر مخ تړلی او یوازې خصوصي پوهنتونونه فعالیت لري. دغه راز نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. له نجونو زده کوونکو سره د مرکو په ترڅ کې مو دا ځل د لیلما په نوم د میدان وردګو ولایت د 12 ټولګي له یوې زده کوونکو سره مرکه کړې. دا هم د نورو نجونو زده کوونکو په څیر خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. نوموړي د مرکې په پیل کې په دې اړه چې دا څه ډول احساس لري چې اوس ښوونځي ته نه ځي خپل مرکه داسې پیل کړه.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه نو د پوښته ډېر موږ اندېښمنه یو.
په لومړي ځل چې خبره شوې چې افغان حکومت سکوت وکړ څه فکر مو کاوه، احساس مو څه و؟
په اول کې ما پسند که داسې راغی چې دا له چراغ په افغانستان کې ما چې حتما د نجونو مکتبونه بندوي ځکه داسې دی همداسې هدف همداسې و. دی نه غواړي چې ښځه په جامعه باندې کار وکړي او نجونو ته د درس حق نه ورکوي.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
زه خو د ما هدف او د ما ارزو داسې و چې زه د مکتب د خرج فارغ شم، داسې په ښه پوهنځی د طب پوهنځی کامیاب شم، د خپل هموطن خپل هیواد ته مرسته او همکاري وکړم، خدمت وکړم خپل هیوادوالو ته. او داسې چې فکر مو وکړ چې داسې زمینه اوس راغلې ده، هېڅ شی نشته، نه پوهنتون هم خلاصې دي، نه شاګردان مکتب ته سي. تر اول ته شپږم پورې شروع دي، بعد دغه شاګردان مکتب ته نشي تلی، بند دي. د دې په خاطر زه ډېر اندېښمن یم او داسې معلومیږي چې موږ خپل ارزوګان ته نشي رسېدلی.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
بس خو درسونه نشته، خو مجبوره د کور په کارونو کې بند یو او داسې خاص علاقه په درسو کې نشته چې ځکه چې اوس مکتبونه ټول بند دي. هر وخت مکتبونه هر وخت خلاصه بیوي، هر وخت شاګردان هغه درس هم ویایي، یو څه بهشته دی هغه په خاطر چې درس بویي و تشویق بشي، او اوس خو نه درس ته سم نشته، ټول داسې ناهیلی یو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې که وخت چې د مکتب یا راځي، کله چې نور مکتب ته ځي د سهار خو خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کارونو د کور کارونو سره مصروف یو، نور پس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړ ایستل شئ ځکه ښوونځي نور بند شول؟
پدې کې خو شک نشته چې د موږ ټولنې د موږ افغانستان ملت چې دي په همدو شرایطو باندې خپل نجونې واده کوي، د نه پوهېږي خپل اولاد حقوق څه شی دي، باید څه باید وکړي. او دا زر تر زره داسې فکر کا چې باید هر نجونې باید زر تر زره خپل کور ته لاړه شي، خپل مسؤلیت ادا کړي، بچیان راوړي. د ده په سر د موږ ملت همداسې یو رسم همداسې رواج لري، ځکه چې تحصیل کرده خلک په تو که در اهمیت نه ورکوي.
میدان وردګو ولایت د دولسم ټولګي زده کوونکي و چې وایي د نورو نجونو په څیر د هم خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122122401.
ازادي راډیو او ریاو سمي ونړیواله موضوع د یو میکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې په اړه په نړۍ کې د اندېښنو له زیاتېدو سره هممهاله څو اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې د دې نوې بڼې پیښې ثبت کړې دي. د کورونا نوې بڼه په روسیه، امریکا، کاناډا او د افریقا په څو هیوادونو کې هم لیدل شوې ده. د وایروس دې نوې بڼې پانګوال اندېښمن کړي چې په نړۍ کې به اقتصادي وده بیا ورو شي. تفصیل یې زموږ سروان په رپورټ کې.
څو اروپایي هیوادونو او اسرائیل د کورونا د نوي بڼې چې اومیکرون نومیږي لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک او چک جمهوریت پرون د میکروب دغه بڼه چې تر پخوانۍ هغې ژر سرایت کوي ثبت کړه. د کورونا وایرس د دې بدلې شوې بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل شوې چې له جنوبي افریقا یې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر په 26 د ویروس دا نوې بڼه چې په جنوبي افریقا کې وموندل شوه د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو له جنوبي افریقا د خلکو په ورتګ بندیزونه ولګول. تر اوسه هم د ویروس د نوي بڼې په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو څېړنې پرې روانې دي چې معلومه کړي ناروغان یې څومره جدي دي او له واکسین شویو کسانو سره څه کوي. خو په نړۍ کې اندېښنې زیاتې کړي او له کبله یې هیوادونو په سفرونو محدودیتونه زیات کړي دي. د جمعې په ورځ د ونډو بازارونه د دې نوي کورونا له کبله سخت اغېزمن شول. روټرز خبری آژانس وایي د کورونا د دې نوي بڼې چټکه وده او سرایت سبب شوی چې پانګوال اندېښمن شي چې په اقتصاد کې هغه نسبي شوالی چې د کورونا وبا له خپرېدو کابو دوه کاله وروسته بیرته راغلی و په ټپه ودرېږي. اسرائیل د شنبه په ورځ د کورونا له نوي بڼې سره د مجادلې لپاره اعلان وکړ چې د دوو اونیو په مخه چاته اجازه نه ورکوي چې له بهره دې هېواد ته سفر وکوي. اسرائیل همداراز ویلي چې د ټلیفون د څرک لګولو له ټکنالوژۍ څخه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره جوړ کړی د کورونا د نوي بڼې د مخنیوي لپاره کار واخلي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ساجد جاوید وایي په دغه هیواد کې د کورونا د نوي بڼې دوه لومړني ثبت شوي موارد د هغو کسانو دي چې جنوبي افریقا ته سفر کړی و. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی چې د نویو مواردو له ثبت کېدو وروسته یې پرېکړه کړې چې هیواد ته له بهره د راتلونکو کسانو په تړاو ځینې محدودیتونه ولګوي. د په یوه خبري غونډه کې وویل څوک چې له بهره بریتانیا ته ورځي باید ټیسټ ورکړي او تر څو چې منفي نتیجه ترلاسه کړې نه وي باید قرنټین وي. اومیکرون د کرونا وایرس یوه نوې بڼه ده چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه، وروسته په بلجیم، بوتسوانا، اسرائیل او هانګ کانګ کې ثبت شوه. د اروپایي اتحادیې پر یو شمېر غړیو سربیره روسیې، امریکا، کاناډا، او د جنوبی افریقا او هیوادونو هم ویلی چې د کرونا د نوی بڼې پیښې ثبت کړي دي. کرونا وایرس دوه کاله پخوا په چین کې تشخیص شوه او تر اوسه پورې په درسته نړۍ کې تر 2.6 میلیونه ډیر انسانان پرې اخته شوي او 5.4 میلیونه ورڅخه مړه شوي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړیلا حالاتو خبر شید.